په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک راتلونکي غونډه ښایي د هند، بنګلادیش، بوتان او د افغانستان د نه ګډون له امله لغوه شي. ولې د دې ټولنې د اتو غړو څخه څلور نه غواړي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي؟ د خبري ساتمو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. دا مسله چې د نومبر د میاشت په میاشت کې په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک په سرمشریزه کې یو شمیر د دې ټولنې غړي نه غواړي ګډون وکړي، د افغانستان په ګډون، دا به په سیمه ییزه او نړیواله کچه د پاکستان پر حیثیت او اعتبار څه اغیز ولري؟ دا موضوع د حقوقي چارو لیو کارپو سره څېړو. ستاسو نظر هم اخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راټول کړي. مهم خبرونه څه دي ملالۍ جان؟
مننه نوري صاحب. د نور مهم خبرونو ترڅنګ لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او اورو چې د سارک غونډه چې ټاکل شوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه شي، شای لغوه شي، ځکه بنگلاديش او هندستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. همدارز اورو چې په 2014 کال کې په اوکران کې د ماليزیا د هوایي شرکت په د لویدلی الوتکه د وجلسي خپلوان ویلي چې د نړیوالو جنایي تحقیقاتو نتایج شي چې دغه الوتکه د جلا غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي وشتل شوې و.
تاسو سره اوس د تفصیل لپاره خو وروسته به تفصیل واورو. اوس حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالاوی دولتي ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. او د افغانستان ولسی جرګې نن د بهرنیو او د کډوالو چارو وزیران د جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان اقتصادي استقلال نه لري. خاغلی غنی چې نن په کابل کې د لوکوزی ګروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د خودلو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین
دیوی د افغانستان دوامدار مشکل او لوی غوښ مال نظر په واردات او صادراتو کې د توازن نه موجودیت دی. موږ له سیاسي اړخه هر کله لدی خاورې دفاع کړي، خو اقتصادي استقلال مو نه دی لرلې او څه هم نه لري. ولسمشر غنی همداراز پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو لپاره پانګونه وکړي او حکومت به هم ورسره د هر راز اسانتیاو درامسته کولو په برخه کې مرسته وکړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی دولتی ادارې مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون مطابق خلکو ته په وخت معلومات ورکړي. خغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې پر منځونډه کې وکړې.
ما مسؤلیت داریم، هر کدام با درجه
موږ ټول مسؤلیت لرو. د وزیرانو شورا په غونډه کې ادارو ته واضح دستور ورکړل شوی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي حکومت مسؤلیت لري د خپلو کړنو د څرنګوالي په اړه ولسته معلومات ورکړي. وروستۍ خبر، د افغانستان ولسی جرګې نن د بهرنیو او د کډوالو چارو وزیران د جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. صلاح الدین رباني او سید حسین عالمی بلخي د افغان مهاجرو د ستونزو او د بروکسل د راتلونکي ناستې په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي چې افغان حکومت به د بروکسل په راتلونکي ناسته کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې 15 سندونه وړاندې کړي. دوی ټاکل شوی چې د بروکسل په کانفرنس کې افغان حکومت 15 سندونه وړاندې کړي چې لومړی سند به د سولې او ملي انکشاف سند وي. خغلی رباني همداراز ویل چې نړیواله ټولنه به په دغه ناسته کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په برخه کې له افغانستان سره د $100 میلیون د مرستې اعلان هم وکړي. د بروکسل ناسته به د اکتوبر د میاشتې په 4مه جوړه شي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سارک غونډه چې ټاکل شوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه شي، شای لغوه شي، ځکه بنگلاديش او هندستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی دی دا غونډه په نومبر میاشت کې جوړه سي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او بوټان هم پریکړه کړې ده چې د اتو جنوبي آسیایي هیوادونو په دغه غونډه کې به ګډون نه کوي، ځکه اندېښنه لري چې پاکستان په کشمیر کې د سختدریځو حملو ملاتړ کوي او د سارک غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. تیره ورځ هندوستان یو اعلامیه خپره کړه او پاکستان ته یې په اشاره پکښې وویل چې د یو هیواد لخوا د سارک غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کیږي. هندوستان په پاکستان کې پر میشتو سختدریځو هم تور پورې کړی چې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سپتمبر په 14 پر پوځي اډه حمله کړې وه. په دغه حمله کې 18 هندي سرتېري ووژل شول. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شهریار عالم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې هیواد یې په اسلام آباد کې کېدونکې دغه غونډه کې ګډون نه کوي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت په لویدلې الوتکه کې د وژل شویو خپلوان وایي د نړیوالو جنایي تحقیقاتو نتایج ښیي چې دغه الوتکه د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي ویشتل شوې وه. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره د خبرو پر مهال د ګډو پلټنو له ټیم سره تر لیدو وروسته د قربانیانو خپلوانو ویلي چې دا حمله د بک توغندي د سیستم په وسیله سوې چې اوکراین ته له روسیې په قاچاقي توګه وړل سوي وو. ام ایچ اولس د 2014 کال د جولای په 12 نیټه هغه مهال وویشتل سوه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه. په الوتکه کې سپاره ټول 298 مسافر او عمله ووژل شول. ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 2000 کسان نیولې دي. انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطن سوي فتح الله ګولین اچوي. د عدلیه وزیر بکر بوزداګ نن یو ترکی تلویزیون ته وویل چې له 10000 کسانو څخه پلټنې سوي دي او له هغوی څخه 2000 په رسمي توګه د ترکیې محکمې لخوا تر حکم وروسته توقیف سوي دي. بوزداګ ویلي پروسه دوام لري او تر 1500 زیاتو کسان محکمه به د ترکی قانون سیستم لپاره یو ازموینه وي. د زیاته کړه چې دا کسان به په ټول هیواد کې محاکمه سي. د ویل چې روښانه نه ده چې دا محکمې به څه وړ پر مخ ځي. ګولین چې په امریکا کې اوسي د کودتا په هڅو کې لاس درلودل ردوي. بوزداګ ویلي چې امریکا انقرې ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه ځواب ووایي. د اسرائیلو پخوانی ولسمشر شیمون پریز نن د درنیوي کلونو په عمر کې مړ سو. نوموړی دوه اونۍ مخکې د مغزي سکتې له کبله په روغتون کې بستر سوی و. شیمون پریز د 1994 کال د سولې په خبرو اترو کې د رول لوبولو له کبله د نوبل د سولې جایزه هم ترلاسه کړې وه. نوموړی یو مهال ویلي و سوله بې بدیله او ترهګري بې پیغامه ده. او د سپیس اکس په نوم د شرکت مشر ایلون مسک هغه پلان په ډاګه کړ چې وایي غواړي په ترڅ کې د مریخ سیارې ته په زرګونو کسان واستوي او هلته به ښار جوړ کړي. مسک وایي د ده د طرحې پر بنسټ به هر کس وکولای سي چې د $100,000 په لګښت مریخ ته واستول سي. مسک د خپل لیدلوري په اړه جزئیات پرون په مکسیکو کې د فضانوردۍ په نړیواله کنګره کې وړاندې کړل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک راتلونکي غونډه ښایي د هند، بنګلادیش، بوتان او هم د افغانستان د نه ګډون له امله لغوه شي. ولې د دې ټولنې د اتو غړو څخه څلور نه غواړي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي؟ که څه هم افغانستان تر اوسه دا مسله رسمه نه ده تایید کړې، خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر وایي د سارک یو شمېر غړي د دغه میکانیزم د اهدافو مطابق عمل نه کوي.
منځکه کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په فضا کې عمل کوي او څو کوم هیوادونه غواړي چې د میکانیزم د اهداف په مطابقت مخته ځي.
که په اسلام آباد کې دغه سرمشریزه لغوه کیږي، په سیمه ییز او نړیواله کچه به د پاکستان حیثیت او اعتبار ته څومره زیان ورسوي؟ دا موضوع د حقوقي چارو لیو کارپو سره څیړو. پر دې مسلې ستاسو نظر هم اخلو. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د تېرې شپې په حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د ننګرهار چارواکي وژل شوي کسان د داعش سخت دریځې بولي، خو ولسي خلک او په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازی هغه ملکیانو بولي.
دا په کور باندې شوی دا او په دې کې ټول دا کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکده شوي.
په امریکا کې د پوځي زده کړو د څو افغان محصلینو د لادرکه کېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره له دې وروسته بهر ته د محصلینو بایومتریک هم ترسره کوي.
مونږ په دې پالیسي باندې بیا هم کار کوو چې په آینده کې دغه خلک د بایومتریک له فلټر نه په ښه شکل ووځي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي.
افغانان چې طبیعت افغانستان لدی وي پاسپورټ پاکستاني لدی هغوی کولی شي انشاءالله موږ حکومت عربستان سره مذاکره کړي دا نقل معلومات وشي د افغاني پاسپورټ ته.
د سعودي عربستان کې د افغانستان د سفیر سره مو پر مختلفو مسایلو خبرې کړې او د خبرونې په یو برخه کې البته دا هم اوري چې د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرس چې د 93 کلنۍ په عمر نن مړ شو ژوند او شخصیت په څه ډول په یو تحلیلي راپور کې مورته کتنه کړې ده. هند وایي د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایزې همکارۍ ټولنې په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. هندي رسنیو ویلي چې د سارک په اتو غړو هیوادونو کې افغانستان، بوتان او بنګلاديش هم ورته پریکړه کړې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو بنګلاديش د سارک په غونډه کې چې په نومبر میاشت کې ټاکل شوې ده په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي د نه ګډون دلایل وړاندې کړي دي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
هندی رسنۍ وایي چې هند، افغانستان، بنگلاديش او بوتان پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې د مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. هند ویلي چې د تروریزم پر سر په تیره بیا د دغه هیواد د کشمیر د اوري د سیمې پر پوځي اډې د حملې له کبله د سارک غونډه بایکاټ کوي. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت د سارک اوسنی مشر نیپال ته خبر ورکړی چې په خپل هیواد کې د نامنیو او تشدد له کبله چې پر افغانستان د تروریزم له لوري تحمیل شوی دی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د هیواد اعلی سرقومندان هم دی د مصروفیتونو له کبله د سارک په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. ارګ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې رسمن په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي د دوشنبه په ورځ له آزادي رادیو سره په خبرو کې بیل دي چې د پاکستان نوم یاد کړي، وویل چې د سارک ځینې غړي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د هلو ځلو په اړه د سارک د هدفونو خلاف عمل کوي.
د سیمې کې امنیتي شرایط او وضع ورځ مخ په خرابېدو ده او ځینې میکانیزمونه خصوصا د سارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقی او د پیشرفت په مخه جوړ شوي دي، اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمه کې د دلسیدي واضح چې هغه د ترقی د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي، نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د سارک په منځ کې یو ناسته مشوره تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سارک چې موږ لرو آیا د هغو اهدافو سره کوم مطابقت مسائل مختزی که په تضاد اوس ټول په تضاد په منځ کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په تضاد کې عمل کوي.
تر دې وړاندې بنگلاديش او بوتان هم ویلي چې د اسلام آباد په سرمشیزه کې برخه نه اخلي. ټاکل شوی دی چې د سارک نولسمه غونډه راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې جوړه شي. بنگلاديش د سارک په سرمشیزه کې د نه ګډون د علت په اړه ویلي، بنگلاديش د سارک د پروسې د پیلوونکي او طرح په توګه ځان سیمه ایزې همکارۍ، ارتباطاتو او اتصال ته کلک شمن بولي، خو باور لري چې دا کارونه په ښه فضا کې کېدای شي. نو د مسئلې ته په پام بنگلاديش د اسلام آباد په سرمشیزه کې ګډون نشي کولی. خو هند د سپتمبر په 13مه د دو هیوادونو د کشمیر کنټرول کرشي ته نږدې د اوړي په سیمه کې د هندي ځواکونو پر وی اډې له حملې وروسته پریکړه وکړه چې د اسلام آباد په غونډه کې به ګډون نه کوي. د اوړي په اډه کې 13 هندي پوځیان ووژل شول.
و موردل چې افغانستان، هند، بوتان او بنگلاديش د جنوبی آسیا د همکاریو د ټولنې سارک په 19مه سرمشیزه کې چې ټاکل شوی په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې وشي ګډون نه کوي. که څه هم تر اوسه افغانستان په دې اړه رسما نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې مخکې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې ټولن یو شمیر غړو په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي چې هغه هیوادونه چې د دغه میکانیزم د اهدافو مطابق عمل نه کوي مشخص کړي او خپل یو واحد نظر څرګند کړي. دغه ټولنه اته غړي لري: افغانستان، هند، بوتان، بنګلادیش، مالدیوز، نیپال، پاکستان او سریلانکا. په مرکزی دفتر په ډاکا کې دی، د نیپال په اوبخې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې ده. دغه ټولنه د اقتصادي ودې او د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا په هدف تاسیس شوې. په 2018 میلادي کال کې د جنوبي آسیا البته د آزاد سوداګرۍ سیمه اعلان کړه، خو د دې ټولنې په وړاندې ډېرې ستونزې هم موجودې دي. همدا شیبه له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو.
و موریدل چې د سارک د ټولنې یو شمیر غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د دې ټولنې په راتلونکي سرمشریز کې چې ټاکل شوی و په نومبر کې جوړ شي ګډون نه کوي. افغانستان که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسمن خپل دریز نه دی څرګند کړی، خو د هندي رسنیو ویلي چې افغانستان، هند، بوتان او بنګلادیش دا پریکړه کړې ده. کچېره د دې ټولنې د اتو غړو څخه څلور اېدا غونډه سرمشیزه تحریم کړي، څه فکر کوي چې نور د سارک ټولنه ختمه ده؟
دوه مسلې دي. یو د سارک د غونډې دایریدل دي، په حقوقي لحاظ نور بیا سارک غونډه نصاب نه لري، ولې 50% غړي عملا هغه تحریمي د غونډه، اما دا د دې معنا نه لري چې د سارک ټولنه له منځه ځي، بلکې په دغه سرمشریزه کې دغه څلور هیوادونه چې 50% تشکیل هغه ګډون نه کوي. د سارک ټولنه یو منطقوي سازمان ده، په هغه اساس فکر کوم چې نه سارک له منځه ځي، اما دا غونډه خپل معین نصاب نشي پوره کولی. په طبیعي ډول هر ډول تصامیم چې ونیسي تصامیم حقوقي اعتبار نه لري.
د ټولنې غړي پاکستان چې د دې سرمشریزي کوربه به وي، معلومه نه ده چې سرمشریزه کیږي هلته کنه. کچیر دا غونډه څلور غړي تحریموي، په سیمه ییزه کچه او نړیواله کچه به د حیثیت او اعتبار ته څومره زیان ورسیږي؟
طبیعي ده خپل سازمان ته د ټولنې ته اعتبار تر پښتنې لاندې ځي، په دې معنی چې د دغه اساسي موخه د په میکانیزمونو کې دا ده چې باید سیمه ییز همکاري پیاوړې کړي او اقتصادي ودې ته زمینه مساعده کړي. دا یو ډول د دغه سازمان اعتبار په نړیواله کچه کې تر پښتو لاندې راوړي چې حداقل دغه سازمان نشي کولی خپل سرمشریزه په خپل مایع کې توافق.
زما منظور کوربه هیواد پاکستان و چې د دغه غونډې کوربتوب به کاوچ تر اوسه معلومه نه ده چې کی کنه، خپل پاکستان ته به حیثیت او اعتبار ته به څومره زیان ورسیږي؟
زه فکر کوم چې پاکستان د انزوا خواته روان ده، لکه چې تاسو هم خبر یاست. هند هم هڅه کوي، د هند صدر اعظم په واضح ډول وویل چې پاکستان په نړیوال انزوا کې واقع کی وکړ. پاکستان هغه اقدامات چې پر سیمه کې کوي د خپل ګټو لپاره په نظامی شکل باندې مخکې وګړي خپل سیاست استخباراتي لوبو کې ډېر شدید لګیا د په سیمه کې د سیمې په اثباتي کې خپل اعتبار په سیمه او نړۍ کې د هر ورځ په تیرې دو سره لاس ورکړي. فکر کوم چې دغه اقدام په نوامبر کې تحقق ومومي، د پاکستان حیثیت د په سیمه او نړۍ کې شدیدن پیغه ته ضرر ورسوي، او د سیمه هیوادونو د بینالمللي حقوقو له نظره هم دا حق لري چې په پاکستان باندې ډیپلوماتیکو روابطو کې محدودیت حتی د روابطو قطع مطرح کړي، ولې دا د کچېرې په نړیوالو حقوقو کې یو هیواد د بینالمللي حقوقو له اصولو نه تخلف کوي او د دې په نتیجه کې نور هیوادونو او ګاونډیو ته صدمه رسیږي. یو معاهده یا اجرایی ضمانت داره چې باید لږه سره ډیپلوماتیک روابط محدود یا قطع شي.
لدی مخکې دغه سي
لوی غونډه نو تحریم کړي چې څو هیوادونه دغه غونډه تحریم کړي، یو یا دوه هیوادونه ممکن غونډه تحریم کړي وي. کچیر د غونډه څلور هیوادونه د افغانستان په ګډون تحریموي، په ورستو کې افغانستان هم هڅه پیل کړي چې پاکستان په یو شکل منځوي کړي. څه فکر کوي چې دغه نوښت به د افغانستان وي او که د هند؟ ځکه هند هم په دې وروستیو کې دغه وروستۍ حملې ډېر سخت ناراضه دی چې په کشمیر کې وشول او دوی وایي چې په پاکستان کې میشتو سخت دریځو دا حمله ترسره کړې.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دولت که مستقیم نوښت نه وي غیر مستقیم دغه په دې معنی چې د افغانستان په نوښت و چې د افغانستان په نوښت و چې د پاکستان سره روابط ساړه کړل او له نوې ډیلي سره خپل روابط ډېر نږدې کړل چې طبیعي د هند هم دغه چې یو فرصت ته انتظار درلوده. په هر صورت هند د سیمې د یو غښتلي هېواد په توګه خپلو نورو ګاونډیو باندې تاثیر درلودلی شي، اما په حقیقت کې د بنګله دېش په شمول درې هېوادونه بنګله دېش، افغانستان او هند د پاکستان د تخریبي سیاستونو ښکار ده.
کله چې مې چې په دې ټولنه کې د افغانستان د غړیتوب په اړه څېړنه کوله، له یو مهم ټکي سره مخامخ شوم. په افغانستان چې وایي کله په 2015 میلادي کال کې په دې ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، د غړو ترمنځ د افغانستان د موقف یا جغرافیوي موقعیت په اړه چې دغه هیواد په مرکزی آسیا پورې تړلی که په جنوبی آسیا پورې، په دې ارتباط ډېر توده بحثونه راپورته شوي، خو بالاخره دې ټولنې نورو غړو پرېکړه وکړه چې افغانستان هم غړی ومني. د افغانستان حیثیت اغه جغرافیوی موقعیت دا په جنوبی آسیا کې راځي که په مرکزی آسیا کې؟
افغانستان یو مشخص تعریف نه لري په دغه زون باندې کې. د افغانستان ځینې برخې د جنوبی آسیا پورې ډېر تړاو لري او ځینې سیمې داسې دي چې هغه په مرکزی آسیا پورې تړاو لري، جغرافیوي خصوصیات، خصوصیتونه، فرهنګي جوړ، اقتصادي او نور مسایل. همدارنګه حتی له غربي آسیا سره هم یو ډول تړاو پیدا کوي. هیڅوک نه وایي چې مطلق چې افغانستان د جنوبي آسیا پورې تړلی دی که په مرکزي آسیا یا غربي آسیا پورې. د همدغه لپاره د افغانستان موقعیت ټولو ته ډېر دلچسپ ده. یعنې هر هغه څوک چې وکړي چې افغانستان له ځان سره ولري، د یو متحد په توګه خپل افغانان انشاءالله په راتلونکي غښتلی موقعیت ولري، کولی شي د آسیا له دغه دریو زونونو سره متساوي حرکت وکړی شي او خپل تاثیرات ورباندې ولري.
لنګ کراته وای دغه اقدام یا دغه چکچیر د غونډه څلور وړه هیوادونه تحریم کړی د افغانستان لپاره به ګټه څه وي؟ هغه څه چې افغانستان غواړي په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې یو اجماع یا یو ګډ نظر رامنځته کړي.
پاکستان سره نور د امید دروازې تړل شوي دي. هر هغه اقدام چې وکړي چې پاکستان په انزوا کې واقع کړي او د افغانستان متحدین په سیمه کې په نړۍ کې غښتلي کړي او سره ډېر متحد کړي د افغانستان په ګټه.
ډېره مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د جنوبي آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک په اړه چې هند، بنګلادیش، بوتان او دغه راز افغانستان ویلي چې په دې سرمشریزه کې چې په راتلونکي میاشت کې په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون نه کوي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکه او تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. په سیمه ییزه کچه دا یوه د اقتصادي ودې او د سیمې د ثبات لپاره دغه ټولنه جوړه شوې وه. که چیرې افغانستان سره په ګډه د سیمې یو شمېر هیوادونه په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي، ګټه به یې د افغانستان لپاره څه وي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. په ټلیفون شمېرې 0000822555 کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. تر څو پورې چې ستاسو ټلیفونونه اخلو، بیا هم د سارک په اړه باید ووایو چې پر دې سربیره چې دغه ټولنه اته غړي لري، افغانستان، هند، بوتان، بنګلادیش، مالدیوز، نیپال، پاکستان او سریلانکا، دغه راز یو شمیر نور هم د څارونکو په توګه د دې سرمشریزې په غونډو کې برخه اخلي. څارونکي هم د استرالیا، چین، اروپا، اروپایي ټولنه، ایران، جاپان، موریشوس، میانمار یا پخوانی برما، جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالات. د دې ټولنې دفتری مرکز یا مرکزی دفتری هم د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې دی. وبخی د نیپال په مرکز ډاکا کې دغه ټولنه د اقتصادي ودی او د سیمیز همکاري د پراختیا په هدف په جوړ شوې ده او 2018 میلادي کال هم د جنوبی آسیا سیمه د آزاد سوداګری سیمه اعلان کړې ده. یو اوریدونکی لرو هم د شپه ورور ځان راو پیژنې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی مهرباني؟
زه احمد د کندهار سره په تماس کې یم. تاسو سلامونه وایم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه غونډه د شورا او دغه کمپنانس پاکله به دومره وایم چې دا خو د لوی سره پیدا نه کول او اوس دې جنجال کیږي. دا به دومره پیدا به وشي چې پاکستان به د سیاست تر فشار لاندې کې بیا د خپلو همسایګانو او دغه غونډې ګډونوالو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونی کې دا د پاکستان لپاره یو شرمندګي ده. خو زه وایم چې ویک ښه دی ځکه ښه دی چې پر دغه باندې خبره سره وکړي چې دا دغه بیا یو د بل په دولتو کې دغه کورنۍ لاسوهنې بندې شي. پر دغه باندې باید وکړي افغانستان هم باید ورسي پر دغه خبره وکړي.
مننه. یو تاسې کوم چې د سارک د ټولنې اساس د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې خودل شوی او مرکزی اداره هم د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې ده. خیو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني.
وعلیکم السلام علیکم جناب شبر سبتات او تحقیق هم کار
کوم. وعلیکم مهرباني.
جناب شبر صاحب زبردست نظر ورکوم. لکه څنګه چې دستو فارمال د افغانستان ملت په ټول د ساوي کلونه بلکې د دېش په کاویا کلو کې کوم وخت پاکستان خپل لازم یې اخست دا تر پوری د افغانستان ملت او د نږدې همسایګان د پاکستان له خوا زویږي. نو بنان ایجاب د دې قوتې زمونږ مشرانو په ټول د دېش پنځه دېش کلو کې د دې د واکېدو لپاره انداسې ټولنه جوړه کړې وای د منځنۍ آسیا سره د غربي آسیا سره مثلا خبرې د خپل د پاکستان د دغه عمل چې په پایښت د خپل د همسایګانو د همیز د زوریدو د غوپه داخلي چارو کې د لاسوهنه
نظر ورکی وخت کم لرو مهرباني. بله مهرباني. تاسو څه وایي دغه څلور هیوادونه چې کچیرې په دې سرمشیزه کې په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د همکارۍ او د ټولنې سارک ګډون وکړي د افغانستان په ګټه ده؟
بله د افغانستان په باره کې خو ډېر کمپراسونه جوړ شوي دي خو موږ چې ګورو خو هېڅ نتیجه نه ده ورکړې. نه په پاکستان دومره فشار راوړی چې پاکستان د خپل لاسونو خلاص واخلي او نه هم په افغانستان کې نه پر امنیت هېڅ اغېزه کړې ده او هر کمپرانس جوړېږي.
بله
نه د افغانستان حالات خراب کېږي ورسره د پاکستان لاسوهنې هم نور زیاتېږي.
بله مننه.
نو موږ په دې کمپرانس کې بله په دې کمپرانس کې موږ په 2000 ګورو که چېرې افغانستان د ګټه ورسوي خو موږ بالکل ورسره موافق چې دا کمپرانس وشي او باید افغانستان ګډون پکې واخلي او که چېرې د افغانستان پر حالاتو او پر جنګ جګړو باندې کوم بحث نه کېږي یا د پاکستان پر لاسوهنو باندې بحث نه کېږي موږ په دې خلاف.
بله کور مودان ژوندۍ اوسه د قدرمن اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړل او په دې اړه خپل نظر ورکړ او هغه چې مو نشوي کولای واخلو هم له تاسو نه مننه. کولای شي چې د افغان بیسی ماته سوه اتل شمیرې لارې هم موږ ته په دې اړه خپل نظر راوستوي. د افغان بیسی ماته سوه اتل شمیرې لارې موږ هم هرو مرو تاسو پیغامونه وروسته درته خبرو. ازادي راډیو اوري چې سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري وړاندې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې اوري چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د تېرې شپې په حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه ضد نقیضې څرګندونې کېږي. پر دې موضوع سربیره دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است
یا بیر خواه باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپروانه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راژیو نواره
سبا دی ازادی پچپو که اونیس پروگرام وارده لدریو بجو تر پینزو بجو دا پروگرام مهیره ویدی خبروانی دوهمه نمائی تا ورسیدو ملالای بشیر دلتا سردیو که راسر ازاده افغانستان آنانی دیده ساده مهم خبرونو سر لکنه با واروی
ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان اقتصادی استقلال نلری شاغل غنی چننی په کابل کې د لکوزی گروپ لخوا د شپږو فابریکو د بنسټ ډبرې د شډول په مراسمو کې خبري کولې ویل چې له اقتصادي استقلال پرته سیاسي استقلال ناقص دی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای دولتی داره مکلف دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسی له قانون سره سم خلکو ته پر وخت معلومات ورکړي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي ډېر ژر به د فساد درې لویې دوسیې محکمې ته وړاندې سي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې اتلس د داعش غړي وژل سوي دي د سارک غونډه چې ټاکل سوې ده د پاکستان په اسلام آباد ښار کې جوړه سي شایي لغوه سي ځکه بنګلادیش او هندوستان ویلي دوی به په دې غونډه کې ګډون نه کوي په 2014 کال کې په اوکراین کې د ماليزیا د هوایي شرکت په لویدلې الوتکه کې د وژل سوي خپلوان وای د نړیوالو جنایي تحقیقاتو نتایج ښیي چې دغه الوتکه د جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي وشتل سوې وه ترکیه له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور 2,000 کسان نیولې دي انقره د جولای د 15 د ناکامې کودتا پړه پر جلاوطن سوي فتح الله ګولین اچوي د اسرایلو په خوانی ولسمشر شمون پریز نن د درونی وکلونو په عمر کې مرسو او د سپیس ایکس په نوم د شرکت مشر ایلون مسک هغه پلان په ډاګه کړ چې وایي غواړي په ترس کې د مریخ سیارې ته په زرګونو کسان واستوي او هلته به ښار جوړ کړي
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې مرزیا احمد زی وړاندې کوي
د سپورت ورځنی هنداره
تمه د آسیا د ساحلي فوټبال سیالۍ په لړ کې سبا افغانستان د ازبکستان د ساحلي فوټبال له لوبډلې سره لوبه ترسره کړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د میزان په اتمه نیټه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 2 بجې پیلېږي له دې څخه وړاندې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې له جاپان څخه 1-0 پر وړاندې ماتې وخوړه او په خپله دوهمه لوبه کې د دغو سیالۍ یوې پیاوړې لوبډلې یعنی جاپان ته 9-0 پر وړاندې ماتې ورکړه د اولمپیک د ساحلي فوټبال سیالۍ د 20 هیوادونو په ګډون سره په ویتنام کې دوام لري د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون لومړنۍ غرنۍ سیالۍ د امید سابس په ښارګوډي کې نن ترسره شوه د دغه فدراسیون مشر محمد حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې څه باندې 6 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو نوموړی وایي چې په دغه سیالۍ کې خداداد لومړی رضا دوهم او حسین دریم مقام خپل کړ د بایسکل ځغلونې د دغه سیالۍ هدف له مخدره موادو سره مبارزه او د سولې او ثبات ټینګښت ښودل شوی دی او د اروپا د اتلولي لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د اتلتیک مادرید او بایرن مونیخ ټیمونه سره لوبه کوي د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 1:15 پیلېږي د تېرې شپې په سیالۍ کې د ریال مادرید او دورتموند ټیمونه 2-2 پر وړاندې مساوي اعلان شول د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبری ساعت اورې د خبرونه پاتې برخه هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راسته وړاندې کوم وړاندې اورې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د تېرې شپې په حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه ضد نقیضې څرګندونې کېږي د ننګرهار چارواکي وژل شوي د داعش سخت دریځې بولي خو ولسي خلک او په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازی هغه ملکیان بولي
د
دا په یو کور باندې شوی دا او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکښته شوي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي.
افغانان چې طبیعت افغانستان لدی وي پاسپورټ پاکستاني لدی هغوی کولی شي ان شاء الله موږ حکومت عربستان سره مذاکره چې دا نقل معلومات وشي د افغاني پاسپورټ ته.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرس چې د 93 کلنۍ په عمر نن مړ شو ژوند او شخصیت په یو راپور کې کتنه کړې. دغه راز په بنګلادیش کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ټیمونو د وروستۍ مسابقې له وروستي حاله مو هم خبرو. خو مخې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د اسرائیل د ولسمشر د مړینې. د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیرس نن د 93 کلنۍ په عمر مړ شو. شیمون پیرس د دورې د اسرائیل د صدارت پر چوکۍ هم څو دورې کار کړی دی. هغه له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر و. شیمون پیرس له څو محدود اسرائیلی سیاستوالو ګڼل کیږي چې د اسرائیل د دولت د جوړېدو په چارو کې لاس درلود چې له امله د اسرائیل د بنسټ ایښودونکي او د اسرائیل د پلار خطاب نوم هم ورکړل شوی دی. نړیوالو خبري رسنیو د هغه ژوند ته په یوه تحلیلي راپور کې انکتنه کړې. لنډیز له فرشته جلال زهورو.
پرس په ټوله نړۍ کې پیژندل سوی یهودی سیاستوال او د نوبل د معتبر جایزې لګټونکو دی. هغه د دې لپاره چې د سولې په لور د خپل هیواد حرکت پیل کړی و په اسرائیلو او د نړۍ د یهودانو په ټولنه کې زیات محبوبیت درلود. شیمون پرس له دوو اونیو راهیسې د دماغي سکتې له امله په روغتون کې بستر و. د ډاکترانو په وینا د پرس په دماغ کې وینه بهېده او ته اسرائیل په یوه روغتون کې تر جدي څارنې او درملنې لاندې و. خو د هغه زوی نن د روغتون مخ کې راغونډ شو. خبریالانو ته وویل
Today, with deep sorrow, our beloved father, the 9th president of Israel.
زپړې خوښنی تاسو ته خبر درکوم چې د اسرائیلو ګران پلار او د دې هیواد نهم ولسمشر نن سهار لنړی ستر کې پټ کړ. موږ احساس کوو چې د اسرائیل خلک او ټول نړۍ په دې لوی غم کې را سره شریک ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د شیمون پرس د مړینې له امله د خوښنی په پیغام کې ویلي چې یو ځانګړی کمیټې ته د هغه د جنازې د مراسمو د تنظیم مسؤلیت سپارلې ده. په اسرائیل کې د شیمون پرس جنازې ته شاید د نړۍ د زیاتو هیوادونو مشر او سیاسي رهبران ورشي. د چارواکو په وینا د هغه مړی به سبا د اسرائیل د پارلمان په وداني یا دولتي کنيسه کې یې شوی چې خلک د هغه د مړی لیدو او رستي درناوي ته ورشي. د پرس جنازه د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو په ملي هدیره مونت هرزل کې خاور ته سپارل کیږي. د شیمون پرس یو همکار ویلي چې د جنازې مراسم د هغه د خوشي او غشتنې پر اساس تنظیم شوی او مړی هم د هغه په خوشه په مونت هرزل کې خاور ته سپارل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شیمون پرس ته د اسرائیلو د ماهیت څرګندولو د هندارې خطاب کړی دی او ویلي دی په نړۍ کې داسې کم خلک دي چې په خپلو انساني هڅو یې د بشري تاریخ مخ بدل کړی، د بشري اخلاقي ارزښتونو میدان یې پراخ کړی او موږ ته یې راز د کړی چې د انسانانو په توګه له ځانه زیاته توقع وکړو. شیمون پرس له هغو معدودو کسانو و. د باراک اوباما په وینا د شیمون پرس په مړینه د نړۍ یو څراغ مړ شو، خو د امید او خوشبینۍ هغه څراغ به چې د ده په وینا پرز لګولی د تل لپاره بل پاتې شي. د شیمون پرز زوم او د هغه ډاکټر رافی والدن ویلي چې هغه سهار وختي له تکلیف پرته ساه ورکړې ده. د اسرائیل ټولو راډیوي او ټلویزیوني چینلونو خبرونه نن د شیمون پرس پر شخصي ژوند او سیاسي هڅو خبرو ته ځانګړي کړې دي. شیمون پرس په 1920 میلادي کال کې د ویژنو په شار کې چې هغه مهال د پولند خاورې برخه وو او اوس په بلاروس پورې تړلې سیمه ده د شیمون پرس کې په نوم زیږیدلی و. د هغه پلار د کورونو دوهم لاس لوازم خرڅول. هغه په 1940 میلادي کال کې خپل کورنۍ سره اسرائیل ته کډه شو. پرز 90 کلن و چې د اسرائیل د دفاع وزارت د مشرتابه کړی ته ورسید او باور پر دې دی چې د اسرائیل پوځ یې مصالح کړ. خو د هغه پر سیاسي ژوند یوه مسله چې تل تر انتقاد لاندې وه دا و چې پرز د اسرائیل په پوځ کې خدمت نه و کړی او هیڅکله یې پوځي یونیفورم نه و اغوستی او د اسرائیل د دفاع لپاره په جګړه کې ګډون نه و کړی. شیمون پرس په خپل ژوند کې لس کتابونه لیکلي چې په زیاتو کې هغه د نوې منځنی ختیځ د جوړېدو په اړه خپل نظر څرګند کړی. شیمون پرس په ټول منځنی ختیځ کې د اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په مرسته د ثبات د ټینګېدو نظر درلود. باور پر دې دی چې شیمون پیرز په ولسیزي سیاسي ژوند کې اسرائیل له ځینې سختو شرایطو بریالی تیر کړ. د 50مې میلادي لسیزې په ترڅ کې د اسرائیل د اټومي پروګرام رامنځته کول، په لبنان کې د اسرائیل د پوځیانو د رول ختمول، په 1980مو کلونو کې د سخت مالي تورم کنټرول، او بیا له فلسطینیانو سره د سولې د مذاکرو پیل. د شیمون پیرز د ښه سیاسي تدبیر څو بیلګې ګڼل کېږي چې وروسته یې د نوبل جایزه هم ورسره وګټله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطالب مسایلو راپورونو ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن په بنګلادیش کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه روانه ده. بنګلادیش لوبه کړې په 50 اورونو کې 208 منډې جوړې کړې دي. افغانستان لپاره یې هدف 209 منډې ټاکلې دي. دا په بنګلادیش کې یوه ورځنۍ دوهمه لوبه ده. زما همکار صفی الله ستانگزی دا لوبه تعقیب کړې، را سره په سټوډیو کې دی. او ستانگزی صاحب، لوبه څنګه روانه ده تر اوسه پورې؟
د بنګلاديش لوبه خلاصه سوله، 208 منډې په 9.5 اورونو کې وکړلې. د افغانستان لپاره تر 100 پورې تقریبا منډې بنګلاديش په 9 وکټو باندې ترسره کړلې. یوازې یوې وکټې، یعنی وروستۍ وکټ، د بنګلاديش وتوانېدل چې شاوخوا 40 منډې وکړي، هغه منډې چې د افغانستان لپاره ډېر زیات خطر جوړ کړ. که افغانستان په موږ 100 باندې بنګلاديش ټول لوبغاړي سوځولي وای، نو ډېر امکان و چې افغانستان دغه لوبه وګټي، او د افغانستان د ګټلو فیصدي ډېره زیاته. او په هغه وخت کې همداسې ویل کېده هم، خو اوس داسې یو ټارګټ شو چې کېدای شي بنګلاديش هم ورباندې کلکه مبارزه وکړي، او دغه لوبه امکان لري چې داسې یو څه وسي چې افغانستان انتظار ونه کړي. خو د افغانستان تېره لوبه داسې یوه لوبه وه چې په همدغه میدان باندې شاوخوا نږدې 260 منډې وکړلې، هغه منډې چې بنګلاديش 215 کړې وې، دوی هم 215. یعنې د افغانستان لپاره بیا هم سخته شوله، خو په کار و چې په وروستۍ اورونو کې لږه توجه زیاته کړې وای. مګر افغان لوبغاړو خصوصا په وروستۍ اور کې 15-16 منډې په یو اور کې ورکړل، چې دا د افغانستان لپاره خطر و.
اوس د نننۍ لوبې د اوس چې روانه ده، اوس وقفه راغلی ده.
بلې، وقفه راغله. له دې وقفې وروسته به افغان ټیم د بیټنګ لپاره میدان ته کوزیږي، او بیا به 209 منډې که جوړې کړي، افغان ټیم دغه لوبه ګټي. دا دویمه ورځنۍ نړیواله لوبه، یو بله لوبه هم لري. که دا افغانستان وګټي، نو درېمه لوبه د دې لپاره ډېره جالبه کېږي چې دواړه ټیمونه به د قهرمانۍ اتلولۍ په خاطر سره لوبېږي.
بله، له تاسو نه مننه صفي الله ستانگزی، زما همکارو چې په بنګلاديش کې د افغانستان او د بنګلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو د نننۍ مسابقې له وروستي حاله خبرولو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو او ولسي استازي وایي په دغه برید کې شاوخوا 30 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د ننګرهار چارواکي وژل شوي کسان د داعش سخت دریځي بولي. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر یو هدف د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 13 کسان وژل شوي. د دې ولایت امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت وسیم شقیوال ویلي چې په دې برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو شمېر قمندانان وژل شوي، خو هغه دا خبره چې ګواکې په دغه برید کې د ملکیان وژل شوي وي رد کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفرن تایید کړه چې امریکایي ځواکونو په پاچین ولسوالۍ کې د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي، خو د هدف په اړه یې له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. نوموړي ویل امریکایي ځواکونه او د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه ادعاوې ډېرې جدي ګڼي، او زیاته یې کړه چې موږ خبر یو چې د څو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې، او په اوس وخت کې د دغې پیښې په تړاو ټول شواهد څېړو. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاني وویل دا چې په بمبارۍ کې وژل شوي کسان ملکیان دي که سخت دریځي، تر څو چې په دې اړه څېړنه بشپړه شوې نه وي څه ویل ګران دي. خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وکیل عصمت ازادي راډیو ته ویلي چې د تېرې شپې په هوایي برید کې ټول قربانیان ملکی او بې ګناه خلک دي.
تقریبا دغه پیخه د اتینو لسوالۍ د تریلي په ساحه کې شوې ده، چې دا په یو کور باندې شوې ده، چې داسې یو کور دی چې دغه زموږ استاد دود او دستور دی چې دغه سړی تقریبا دو ورځې مخکې د بیت الله شریف د حج نه راغلی دی او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکښته شوي یا چې د ده زید کې شهید شوی دی. یو مکتب امیر و دا خپله پرون خپله ورځې د حج نه راغلی دی چې په کې څه مشکل وی په میدان باندې تللی په کابل باندې تللی په جلال آباد کې تللی دی هلته باید نیم شوی وی هېڅ نه وه رابطه د مخالف سره د دوی نه وه. ما څومره معلومات کړی دی ټول دي چې ولسي خلکو شهادت رسېدلي دي او زخمیان دي.
د ویلو دا په افغانستان کې دیره په زرګونو امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر بمباري سربیره د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کوي. د هغو راپورونو له مخې چې د امریکا پوځ خپره کړي د روان کال د جنوري نه تر اګست میاشتې پورې امریکایي الوتکو په افغانستان کې له 800 زیات بمونه غورځولي او له 3,500 زیات د هوایي ملاتړو ماموریتونه ترسره کړي دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واورید. خو اوس ازادي رادیو اورید. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پایته ورسیږي پیلېږي. د 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او اوس هم دوبۍ ته ځو چیرې چې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان او پاکستان د خبریالانو په غونډه کې د ګډون لپاره هغه ښار ته تللی دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست له دوبۍ. د تورمان صاحب، په غونډه کې مو په کومو موضوعاتو خبرې وکړې؟ دا غونډه په کوم هدف جوړه شوې وه؟
پرون رسمي کنفرانس پیل شو او دا اوس پرې دوام وکړ. اوس پای ته ورسېدو. تر دې مخکې څلور ورځې افغان او پاکستان ژورنالیستانو دلته په دوبۍ کې له افغاني رسنیو لیدنه وکړه او د دې تجربو څخه د دې کار څخه معلومات ترلاسه کړل. ډېر پرون او نن د دوه ورځو لپاره دلته ګډ کنفرانس شو او دا کنفرانس د دې لپاره و چې څنګه دغه رسنۍ د دواړو هېوادونو د خلکو په نږدېوالي کې او د ستونزو په راکمولو کې رول لوبولی شي. دغه دوه ورځنی کنفرانس اکلکسس د ماسیې لخوا جوړ شوی و چې په کې د دواړو هېوادونو خبریالانو د رسنیو مشرانو ګډون کړی و او په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د دې باندې خبرې وشوې چې باید رسنۍ چې دي هغه نړیوال اصول چې دي هغه مراعات کړي، توازن باید په خبرونو په راپورونو کې دا وڅلې هغه خبرې هغه موضوعات چې دواړو هېوادونو د خلکو تر منځ د کرکې او نفرت لامل کېږي هغه نه باید ډډه او د دواړو هېوادونو د خلکو
تورمنځ
کې مرسته
وکړي. د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ د نظر یووالی یو کنم کوم چې ګورو د افغانستان رسنیو ته د پاکستان رسنیو ته تقریبا کله چې کلکیچ راپورته کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ رسنۍ هم تر ډیره خپل بې پرې رول شاته غورځوي. اکثرا د پاکستان په ورځپاڼو کې په خبرونو کې د افغانستان په ضد ډیرې لیکنې کیږي. په افغانستان کې هم عین قصه ده. کوم د نظر یووالی یو
اختلافات هم موجود ول پر موضوعات کې چې یاشول ولې نظر یو والے هم دیرو بل اخره هغه دوه خپل شي دی ټیکنیک یو بل چې څنګه شته هغه غواړم خبريالانو هم داو منل چې دوی هم څنګه لري په خپل کار کې او دې غارې ماته یو پاکستاني خبريالو ول چې ما خپل مشر ته دا موضوع یاد کړ چې دغه څه چې هغه څه چې ما په کتابونو کې لوستي دغه څه پکې نشته لري هغه نه چې موږ تولید وو او چې څه کتابونه خبرې پیرا یعنی حتی تر دې حدا کړې دوی دغه وکړي چې مستون دښتا موجود دي ولی موږ څنګه کولای شو د حل لپاره کار وکړو. همدې په خاطر باندې د دواړو هېوادونو له د پیلو کسه کمیټه جوړه شوه چې دوی به د خپل هېوادونو کې د خپلو رسنیو د مشرانو سره د ژورنالیزم د مخالفت سره دوی سره خبرې کوي او یو ګډ بنسټ رامنځته کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ ژورنالیستیکي
لاقل دا قائم کی
ډیره مننه اجمل تورمان له دوبه چې د افغان او پاکستانی خبريالانو د ورستۍ غونډې له حاله خبرولو ورسته د سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سره هم مرکه درته خبرو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر بیا وایي چې سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستانی پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وروسته له دې چې پوځي زده کړو ته څو تنه لیږل شوي افغان محصلان په امریکا کې بې درکه شول، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان محصلانو له روزونکو هیوادونو سره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د پوځي زده کړو لپاره د لیږل کېدونکو محصلانو د بې درکه کېدو په اړه څرګند پالیسي لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي وزارت یې د استخدام د اصولو پر اساس له هغو کسانو تحقیق کوي چې د محصلانو ضمانت کوي. د ازادي راډیو ته وویل
مونږ په دې مورد باندې پالیسي لرو او هر هغه کسان سیزي خارج ته دوی د ضمانت لروی نه سیاو با اعتبار سره د دوی هغه شخصیت او اهلیت سلری ضمانت کیه او د ضمانت لروی مونږ دوی ته اجازه ورکو سیلار شي خپل تحصیلات سرته ورسی. اما مونږ په دې پالیسی باندې بیا هم کار کوو سی په آینده کې دغه خلق د بایومیټریک له فلټر نه
تر دې مخکې واشنگټن فری بیکن نشي امریکا ته د پوځي زده کړو لپاره د تللیو افغان افسرانو د بې درکه کېدو خبر ورکړ. وی ویل چې په وروستیو ورځو کې څو افغان افسران په امریکا کې د زده کړو له مرکزه تښتېدلي دي. د دې نشې له راپور سره سم په داسې وخت کې چې په امریکا کې تروریستي حملې زیاتې شوې د هغو افغان افسرانو تېښته چې پوځي زده کړې یې هم کړي دي دا اندېښنه زېږولې چې ممکن دا کسان په امریکا کې تشدد ته مخه کړي. نشي د امریکا د یو پوځي چارواکي په قول ویلي د سپتمبر په میاشت کې و افغان محصلان چې د پوځي زده کړو د یو نړیوال پروګرام پر اساس امریکا ته ورغلي وو بې اجازه او یا د رخصتۍ له سنده پرته د روزنې له ځایه تښتېدلي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی جنرال رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر محصلان بیرته هیواد ته راغلي دي. د زیاته کړه یو شمېر محصلان چې ویني حالات دلته ښه شوي او یا د شکېدو لور ته روان دي بیرته راځي، خو په هره دوره کې یو یا دوه تنه بې درکه کېږي. رادمنش په عین حال کې وویل چې داسې کسان سکالرشیپونو یا بورسونو ته معرفي کوي چې د افغانستان د حکومت پر بریاوو باورمن وي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي. سید جلال کریم دغه راز ویلي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسره د مرستې ژمنه هم کړې ده. سفی الله ستانکزي له ښاغلي کریم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې څه کولی شي.
عربستان سعودي همیشه آماده ده چې د افغانستان سره کومک وکړي په سوله په مسله کې، او دوی والی چې دا پروسه یو موافقه پروسه دوی او هغه مخالفین د دولت چې راشي په سره په پروسه کې اشتراک وکړي باید ضد القاعده او ضد تروریزم او ضد داعش وي. او دوی غوښتل دي چې مخالفین دولت افغانستان علني باید د دا مسله باندې صحبت وکړي او خپل ځان د داعش او د القاعده او د تروریزم نه باید ولر وکړي. او ان شاء الله دوی آماده دي چې د افغانستان د حکومت سره سره باندې کومک وکړي.
خغلی سفیر، ما یا تاسو کله له سعودي چارواکو سره لنګدي کتلی دي؟ په دې اړه مو هم خبر ورسره کړی دي سولې د همکاري په برخه کې کڅنګ.
او الحمدلله د افغانستان د دولت مشران چې دلته راغلي دا ما خپل هم د عربستان سعودي د مشران سره خبره کړې ده او دوی آماده لري او ان شاء الله په صلح مسله کې ان شاء الله اشتراک وکړي.
څه ډول همکاري دوی کولای شي د دوی په نظر؟ آیا دا څه ویل شوې دي کڅنګ د سولې په برخه کې دا چې مثلا وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینوي له افغان حکومت سره؟
دا څه چې خو موږ باید حکومت عربستان سعودي نه په دې باندې تقاضا ونه لرو چې دوی مخالفین د دولت مشتراولي په میز کې وکړي. خودوی آمادگی د میزبانی د کړی دا او استقبال کړی دا او هر نو کومک چکه وکولای شي دوی آماده دي چې د افغانستان حکومت سره وکړي چې دا پروسه موفق وکړي.
خغلی سفیر عربستان له افغان حکومت وغوښتل چې په یو ائتلاف کې له دوی سره برخه واخلي چې په یمن کې د جنگیالیو د ځپلو په خاطر په دغه ائتلاف کې افغان حکومت خپل دریز واضح نه کړ چې آیا برخه اخلي که څنګه په دغه ائتلاف کې، او له هغه وروسته د سعودي همکاري کمرنګ شولې د خلکو په نظر چې همکاري به کېدای شي یو علت تړلې وي له دې سره چې په ائتلاف کې افغان حکومت برخه وانه خسته، آیا همداسې ده که څنګه؟
د افغانستان د حکومت مسله د یمن واضح ده، موږ د شرعي د حکومت د یمن سره یو و د هغه د ملل متحد قرارات سره د افغانستان حکومت استادګي کوي. شرعي ګونه یعنی ما شي د حکومت د افغانستان سیستم نه دی لیدلی چې هغه مثلا ناراضه وي په دې باندې. په افغانستان خپل موقف وایل ده و هغه موقف الحمدلله حکومت افغانستان ستوري ډیر
لکه څنګه چې ټول پویږي سعودي او شتمن هیواد دی کولای شي په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په بیا رغونه په نور پروسو کې فعاله برخه واخلي، خو د مثلا د ځینو ګاونډیو هیوادونو په څیر چې لموږ سره ډېرې مرستې کړې دي، هند یا ځینې نور هیوادونه یا هم نړیواله ټولنه امریکا او ناټو، عربستان ډېره فعاله ونډه نه ده اخیستې د افغانستان په بیا رغونه کې. یو دینی مرکز یا پوهنتون هم جوړاو خو تر اوسه پورې عملي کار نه دی پیل شوی. څه تمه کیږي ولې دوی په کارونو کې لکه پڅ دي یعنی کار نه کوي په افغانستان کې؟
دا یو دوه کال د ملي حکومت چې راغلي ده الحمدلله یو اتفاقیه د دوه مملکتونو امضا کړې ده، چې په هغه اتفاقیه کې د اته وزارتونه د مین سره باید چې کومکونه او ارتباطات وشي، او ان شاء الله موږ امیدواره یو چې په دې نږدې وخت کې عربستان سعودي اقتصادي فرهنګي تجارتي امنیتي کومکونه ان شاء الله به افغانستان سره وشي، او دا افغانستان د خلکو سره ان شاء الله ډېر به کومک وکړي. و د مسلې د پانتون چې دا ان شاء الله هم کوشش کوو چې دا مسله د وزارت تعلیم عالي و د عربستان د افغانستان ان شاء الله په نږدې باندې حل وشي.
مننه ښاغلی سفیر. په عربستان کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې تاسو غیر مقیم سفیر یاستئ، ډیر شمیر افغانان اوسي، په زرګونه افغانان اوسي، دوی په داسې حالتونو کې عربستان یا نورو عربي هیوادونو ته تللي چې خپل پاسپورټونه به نه و افغاني، د پاکستان او یا نورو هیوادونو په پاسپورټونه هلته تللي دي، اوس له ډیرو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای افغانستان ته راشي یا هم پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته، او بیرته پته کې به بیا هم عربستان ته سخت جنجال او لانجه ولري. دغه افغانان نو ستونزو ته درسیدګي په خاطر تاسو څه کړی دي؟ له همدغه افغانانو سره ډیر داسې چلندونه شوي چې هغه واقعا نه په تجارتي حقوقو کې او نه په نورو برخو کې یا نه په کارګري حقوقو کې هغه شای راځي. د دغه د حقونو رسیدګي لپاره تاسو څه کړی دي؟ الته
د حکومت عربستان سعودي یو خپل استثمار قانون لري، تر اوسه پر دې د استثمار قانون کې چې دا استثماران حمایت کوي، موږ نه دي لیدل چې د قانون کې افغانان ډیر راغلي دا استثمار کوي. وا اکثریت د افغانان چې د هغه خپل کارګر ده او د خپل کفیل نام بلاندې کار کوي، هغه یو 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 خلاف د عربستان سعودي قانوني کار ده. خو به مچ یعنی په دې کالو چې کوم یعنی مشکلاتونه زیات نه وو، موږ ته یعنی افغانان شکایت کوي ده او افغانستان سفارت آماده ده هر افغان سره ودرېږي او مشکلات کوشش به وکړي چې حل وکړي په دوستانه دغانه او د خپل کفیل نه. افغانان چې طبیعت افغانستان لدی او تذکره لري او پاسپورت پاکستانی لدی، هغه کولای شي ان شاء الله موږ د حکومت عربستان سره مذاکره کړي دا نقل معلومات وشي د افغانه د افغاني پاسپورت ته.
څومره شاوخوا څومره کسان دي چې دغه پاسپورتونه لري تاسو په نظر آیش
مېرې؟ یو 10,000 15,000 نفر شاید وي، و موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروسه شروع وکړو او د حکومت عربستان موافقه واخلو. یو څو کاله پخوا حکومت افغانستان یو کال افغانستان ته موافقه ورکړه چې دا په هغه وخت کې د درون نفر معلومات تبدیل وشو، خو دا مشکلات دا چې دا هر وخت دا شایان کیږي بیا نور خلک هم راضي په پاسپورت پاکستانی باندې راضي بیلته. ان شاء الله یو وار چې د افغانستان حکومت مستقیما وکولای شي چې کارګران ته افغاني پاسپورت ته ولګي، ان شاء الله دا مشکلات به حل کیږي. و موږ چې د دریمش آینده کې ډېر کوشش وکړو چې د حکومت عربستان سره قناعت ورکړو چې دا نقل معلومات به شروع وکړو.
مننه. فقط غواړم دوه ورستې پوښتنې په یو سوال کې مطرح کړم. هغه دا چې د حج پروسس کال څنګه و، او بل دا چې سعودي وعده کړی چې په تحصیلي بورسونو کې بل افغانستان سره مرسته کوي.
الحمدلله وروره، مشکل ولې ده چې څلور سوه بورسونه په دې کال کې افغانان ته واخلو عربستان ته پانچون ته، و ان شاء الله امیدوار شو دا نمبر ان شاء الله اضافه وکړو په دې آینده سمستر کې. شاید موږ وکولای شو چې دا څلور سوه نفر په پانچون ته په سعودي کې ان شاء الله داخل وکړو. او په حج الحمدلله د حج پروسه ډېر ښه وو. الحمدلله د وزارت د حج اوقاف د بعثت ډېر ښه کار کړی وو. ما خپل ځان مدینه ته ولاړ و حاجي اجان طرف مکه ولیدل، و دغه مشکلاتونه مې پوښتنه وکړل. فالحمدلله دومره یعنی غت مشکلات نه وو. فالحمدلله ډېر آرام، هیڅ امنیتي مشکلات نه وو. پروسه ښه وو و اجان بیرته شروع کړی دا چې وطن ته بیرته راشي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سید جلیل کرام سبو بخی سید جلال کریم سره مرکه په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې اسارک راتلونکي سرمشي ځکه د هند بنګ